ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د وینا تر دوو بجو د غړې کې د خپل کوربا منوښانه کې پیرزوونه سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري او د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو په اخیری برخه کې به د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي واوري او راځي چې په سر کې د مجید بابر نه د سات خبرونه واورو
لومبه د مشال خبرونو سره ټکی پاکستان وایي هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ټلیفوني خبرې کړې په انډونیشیا او ترکی کې به می 14 یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ راوړل دي او ستمشال د خبرونو تفصیل پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي تیر ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو ہم سختی سے اس کے ساتھ
که څوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې که څوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي هغه به دښمن ګڼل کیږي که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي ترهګر صرف ترهګر دی
د پاکستان لخوا د غبرګون پس له هغې راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا تېر ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسادی ویلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو اورګزو او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي تېر ورځ په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسادی زیاته کړه
up to 80% of the fighters and leadership
afghanistan ki maujood da daish waslawali dali nizdiyat ya fisada jangali aw mashran de durun kar khil pore gari da pakistan le momando aw ragzo aw bajawri jansi sa khamung taragli daish tismil pare aw sanjida khatar da aw ke chiri par waqt gham un khol shi no sima ki ba halat nur ham kharab shi da de dali da makhnil pare gado hamkari ta zarurat de
خغلی موسازی وویل چې دغه ډلې د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ غړې همکارۍ ته ضرورت دی پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړې نیولې دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي برید تر شا یې لاس دی تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان یې نیولې دي چې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق دی د رواني میاشتې په دویمه نیټه د هند د شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې و هندي سرتیري وژل شوي وو نوې دلی ویلي وو دغه برید جیش محمد وسلوالې ډلې کړی وو خغلی شریف زیاته کړه چې د پلټنو د لړۍ تیزولو لپاره د اضافي معلومات تر غونډولو په مخه پاکستان پټانکوټ ته د یو ځانګړي تحقیقاتي ډلې پاستولو غور هم کوي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر غنی تېر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته سیر ملبري د ورستو له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې نواز شریف وویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان دښمن دي او د دې دښمن د لمنځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه په دې برید کې وو افغان پولیس ووژل شول او لس تنه نور د دریو ملکیانو په ګډون ټپیان شول دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي چې د میرامشاه او میرعلي بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې خاغلی افریدی وویل
مونږه یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړې ده د بازارونو کنسټرکشن کې او ریهابلیټیشن کې چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دوکانونه چاته ورکو غلط کسته خو نه ورکو سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائده بیا ملاو نشي فوج دغه غواړي مونږ هم دغه غواړو ماډل پلاننګ سره به جوړیږي هغې کې به پارک وي هغې کې به آیډیل بس سټینډ وي
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ لخوا د ضرب اعظم په نامه عملیاتو کې د میرامشاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه وران شوي چې ولسي حکومت نه د بیا رغولو غوښتنه کوي تیر ورځ په اسلام آباد کې د یو شخصي ټلویزیون په دفتر نامعلومو وسلوالو برید کړی دی چې پکې د شخصي ټلویزیون ای آر وای نیوز په وینا یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. د دې پیښې په اړه وسلوال تنظیم داعش اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم په شمول اعلی چارواکو د دې پیښې خندنه کړې ده. د ترکی په جنوبی شرقي برخه کې په یو پولیس سټېشن باندې د چاودیدونکو موادو نه ډک د یو موټر په واسطه برید کې 15 کسان وژل شوي او لږ تر لږه یو کم څلوېښت نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د دیار باقر شوبې په سینار سیمه کې تېر ورځ ناوخته دا چاودنه د دغه پولیس سټېشن په داخلي دروازه کې وشوه. د دغې چاودنې پر مهال دوه کسان ځای پر ځای ووژل شو او نور درې کسان د چاودنې ځای سره د یوې ودانۍ د پرېوتو له امله وژل شوي. د راپورونو له مخه برید کوونکو د چاودنې نه پس دغه پولیس سټېشن باندې په راکټ لانچر او وسلو ډزې وکړې. تر دا مهال کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې، خو ترکي چارواکو د دې برید تور په کردستان ورکر ګوند پورې کړی. او وروستۍ خبر دا چې د انډونیشیا سرخار جکارتا د بمی چاودنو لړۍ لړدولې ده او پس له دې د ډزو او نورو چاودنو راپورونه هم شته. پولیس وایي چې په دې بریدونو کې د څلورو برید کوونکو په ګډون اووه کسان وژلی شوي دي. د دې بریدونو هدف د سټار بکس کافې د یو دوکان په ګډون یو شمېر نور ځایونه وو. د راپورونو له مخه لږ تر لږه اووه بمی چاودنې شوي دي او پس له چاودنو د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ ډډې هم شوي دي. د راپورونو تر مخه په دغو برید کوونکو کې ځانمرګي هم شامل وو. د انډونیشیا ولسمشر ویلي دي چې حالات قابو دي او په ولس باندې غږ کړی چې آرام اوسي. د مشال له خبرونو پای اوس په تاسو د موسم حال او د کرن شوبې زموږ د همکار سراج زهیر ناوړی.
نن د زیارت پر ورځ د پېښور کرنسي مارکیټ نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او په یو سل پنځلس روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال پاتې ویش روپۍ لس پیسې او پاتې ویش روپۍ څلوېښت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویش روپۍ نوي پیسې او په نهه ویش روپۍ شل پیسې. یو افغانی په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه درې اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شل، بنو کې درې او اتلس او په کوټه کې به کم نه کم منفی پنځه او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسۍ بای او موسم حال مو اوریده. په دې خبرونه کې مدرلا د غلي پوټونه شامل کړي. د امریکا د صدر باراک اوباما د وینا په خبرګون کې پاکستان وایي وسلوال دا هیواد نور نشي استعمالولی، خو څېړونکي څه وایي؟
طالبانو د افغان حکومت جوړه ونه شوه، هغې اثر به ظاهره خبره ده د افغان پاکستان په تعلقات باندې هم وي. یا به حالات نه و کې البته مي خو خود وي چې ډېره به زیاته شي.
وزیر اعظم نواز شریف د هند د پټان کوټ د وسلوال برید په اړه تحقیقاتي کمیټې ټاکلې. د دفاعي چارو څېړونکي وایي دا ګام د پاکستان د مشکلاتو مخه هم نیسي.
بیا به پاکستان دپاره مشکل شي او لاسونه وړاندې نه ډک دي، نو بیا به که څه پکې وراچي به ته لاندې پرېوځي او چې کوم لاندې پرېوځي هغه به خورېږي او به بیا جړې نیسي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د دغه سیمې د بیکوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د واپسې لړۍ روانه ده چې لا به نوره تنده شي. نور رپورټونه به هم واورئ. د دې ګړۍ په آخري برخه کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې کې د سواد د ښځو د نوې جوړې شوې اسمبلۍ په حق واورئ.
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د نه بجو نه د ماخام شپږ بجو پورې اورېدل شي. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورېدل شي. رازو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان حکومت وای چې دا هیواد په توندۍ سره د عدم استحکام نه د استحکام غاړې ته روان دی. دا خبره د پاکستان د حکومت ویاند پرویز رشید د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې کړې او ویلي دي چې په د ترهګرو خلاف کارویانو کې هیڅ ډول فرق نه کوي او دا چې داعش وسلواله ډله یې هم د هدف دی. نوموړي دا خبره وروسته له هغې کړي چې د امریکا ولسمشر ویلي وو چې د پاکستان په ګډون سیمه کې په نورو هیوادونو کې بې ثباتي تر لسیزو پورې پاتې کېدای شي. زموږ همکار ګولیاز درته په دې اړه دا رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وای هغه هیواد له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دی. دا خبره د پاکستان د وفاقي حکومت وایان پرویز رشید تیر مازیګر له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې تر لسیزو بے ثباتی پاتې کېدای شي.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بے ثباتی په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای شي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایند پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندو یا کوي. نو موري زیاته کړه،
اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا یا عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا تو پھر سرمایہ کاروں کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا.
کز مگ ملک بے ثباتی سرمخامخ ہوا او یا بے ثباتی لوری تروان وے نو بیا د سرمایہ کارانو اعتماد بتر لاس نہ وے. زمگ سٹاک ایکسچینج یا د ونڈو بازار د کاروبار ریکارڈو نہ جوړ کړي دي. دا ټول نخي نخاني چې پکې سرمایہ کاران یا پانګون کی سٹاک مارکیټ یا د ونڈو بازار د اقتصاد ودا د چین شپږ څلوېخت ارب ډالرو سرمایہ کاری د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډیر په توندۍ سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښ په اړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره استعمال کړي.
او اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
که څوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې که څوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کېږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کېږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړه چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عضب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې غبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ییز چارو کارپوه ایاز وزیر وایي که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم لور نه ځي، د دې اثرات په سوي. کارپو ایاز وزیر وایي
دا امن را نغه طالبانو د افغان حکومت جوړه ونشوا او د هغه اثر به ظاهره خبره د افغان پاکستان په تعلقات باندې هم وي. نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې دا اوباما بیا به اللہ دنو کی بیا با بدمی خو خود می چه دیر بزیاد شی اللہ دنو کی چه سهر بدمی موتے دیر شی خو امکان دا دوارو زیاد دے بی جنشان دا خط طرف تلار.
ایاز وزیر زیاد اکلا چه پاکستان و افغانستان دوارا لجنگونو نتنگ شوی، خو زینی حوادونو نگواری چه پدی حوادونو کی امند راشی. یاد دیوی چه پدی رسو که دا پاکستان و افغانستان پا سرحدی سیمو که دا داعش وصله والی دلشتون دا سیمی دا امنیت پا اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان مسازی وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له وجې ډېر وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي او هلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي ویلي دي چې ترهګري د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او پکار دی چې پر خلاف یې ګډې هڅې وشي. جانان مسازی دا خبرې پرون په اسلام آباد کې کړې دي چې تفصیل یې د زبیح شفق رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړی چې د مومندو باجوړ او رګزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتېدونکي ګڼ شمېر جنګیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي. نوموړي همداراز ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنکړي چې خاوره یې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جانان موسازی دغې غونډې ته د وینا پر مهال ادا کړې چې په افغانستان کې داعش وسله وال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود داعش وسله وال ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. ښاغلی موسازی همداراز د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله او هیله یې وښوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویې ویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد د کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نه شي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډېر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د ځیلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسله والې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه وتنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي چې له دغه سیمې د بیکوره کړل شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو سلسله شروع شوې او په راتلونکي ورځو کې به دغه کار نور تیز کړی شي. نوموړی زیاتوي چې د میرانشاه او میرعلي وران کړی شوي بازارونه به د نوي دور له تقاضو سره سم بیا جوړول کیږي. د کامران افریدی سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر خبرې کړې دي.
پولیټیکل انتظامیه دا امید درکې تاسو ټول له چې کم ځای پورې څه کول پکاري هغه به مونږ هغه کې لیټ یو ورځ تاخیر به نکو شو. تاسو به کتلی چې یو ریګولر فلو شروع شو چې څنګه تاسو گورنر صاحب سټیټمنټ او د زموږ اپیکس کمیټي چې کوم اعلانیه جاری شوی و دا آرډر زې ورکړ چې مونږ به ریهاب پروسس تیزو اج څنګه را مخامخ شي ان شاء الله مونږ شیر کوو تاسو سره بټ په دې کار کې شروع شو.
شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي چې کوم بازارونه دي هغه مکمل زمکه سره سم شوی دی او هغه د پر اوس نوې پلان بیا دی ویل کیږي چې جوړیږي به نو آیا وکی هم داسې ده چې میرانشاه میرعلي بازارونه به په نوې نقشه سره جوړیږي او هغه کې پولیټیکل اډمنستریشن او ملټري انتظامیه دواړه متفق دي؟
په دې شی باندې مونږ متفق یو چې هغه کار به کوو چې کم کې عوام ته سہولت وي او مونږ یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړې ده چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو غلط کس ته خو نه ورکو. سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائدہ بیا ملاو نشي. ماڈل پلاننگ سره به جوړیږي هغه کې به پارک هم وي هغه کې به آئیڈیل بس اسٹینڈ هم وي هغه کې به روډونه سٹریٹس پیمنٹ واٹر ڈرینیج سسٹم.
شمالی وزیرستان کې بلاش مدنیاتو خبره کیږي پرون بلا ورځ جرګام شوی دی چې دلته به انډسٹری جوړیږي. پولیټیکل انتظامیه څومره غواړي عملی چې دغه انډسٹری وزیرستان ته لاړه شي؟
دغه شک نشته چې دغه فائدہ شته او دا انډستریال سٹیټ دلته نه تلل هم نه دی پکار. په دې باندې کمیټي اف آرټ سیکریټریټ جوړ کړی دا پکار چې هغه کمیټي اوس په یو هفته کې دنه دنه د ری ډیسیژن وسوکي قوم د پخپله وای چې آیا دا زموږ د انډستریال سٹیټ لپاره متفقه تور باندې شرایط باندې ورکو. دغه شک نه دی پکار چې کم ځای کې مادنیات روزي هغه ځای د سٹیټ شي خو دا هغه ځای خلکو رویلټي دا غي ترقیاتی کارونه هغه د پاره هغه خپل بجټ هغه ارسه نارت وزیرستان عوام چې کم دی دا غي مزدوري داغی علاقائی ریسپانسیبلٹی او د غی رائلٹی اور غی د پارا ترقیاتی کارون د پارا نارتھ وزیرستان ته د غی پیسہ واپس راوستل دا زمو ایجنډا دا میگا پروجیکٹ دی فار ایگزامپل د ماین اینڈ منرل ٹیکنیکل ایجوکیشن اسکول آگا جوڑ کو چاہ اسکل لیبر مونگا تھا ملاوی دل شروع شی دین علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹل شو کوالٹی اسکول شو چکم دا پروجیکٹ نمبر فنڈیڈی
شماری وزیرستان کی چکم پراتا خلق دی شوا سپینوا مرازما کا تغیم ډیر گیلے راضی خصوصا پتگ راتا کے اغی مسائل حل کولو دا پارا پولیٹیکل انتظامیا سمرا جوگا دا
ټول نغټا مسئلہ مونگا سر سیدگی بانے وا اغی بانے مونگا مشورہ وکړو او جیوسی صاحب دا ڈیسیجن واغشتو چې سیدگی زمونگا عوام دی نارتھ وزیرستان عوام دی نمونگا دا سیدگی چیک پوسٹ ان کو اور الحمد للہ آگے کے لگا پرابلم سچ اخر ڈے رات پورے سیٹل شو سرکاری ادارے افسران بتا سو اول قتل چھ پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے پہ لگے تھے میران شاہ پورے رسیدو پورے اگر کم از کم اس گھنٹے یونیما کے دن نہ دن سرکاری آکارڈ جوڑ شو داغی دا پارا چکم زموں گا لوکل کنٹریکٹر چکم کار کال گاڑی ایف ڈبلو او پہ لائن بانے اگی دیکھ پل کارڈو نہ جوڑ کی مونگا سیکورٹی کلیئرنس کچھ اگی تم کارڈ ایشو شی چاہیے اخبل ترقیاتی کارون اور دوبارہ نہ شروع کی لگ ٹائم بل لگی شیزنوں کے
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ خبري اورېدې چې د کډوالو د غسیمو ته د بیا ستنولو په اړه یې زموږ د خبريال عمر دراز وزیر سره کولې. هلته د فاټا د بیا بحالۍ حکومتي ادارې چارواکي داوه کوي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې یې د خوښا درې نیم زره کورونو د بیا جوړولو سروې سرته رسولې ده او دا چې متاثره شو کورنیو ته به یې مالي مرستې ورکړل شي. خو همد یادو سیمو ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې د دوی لسګونه کورونه لا هم له سروې پاتې شوي دي او دا چې د بیا جوړولو لپاره د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته هم نه دي ورکړل شوي. فرحت شنګواري مو د ریپورت خبروي.
د قبیلی سیمو د بیا بحالۍ څانګې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې په باړه او تیرا کې یې د خواوشا درې نیم زره کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړې ده او ډېر زر به دې متاثره شوو خلکو ته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالي مرستې میلاو شي. دوی وایي چې د حکومتي پالیسۍ تر لاندې به مکمل وران شوي کور لپاره څلور لکه روپۍ او معمولي وران شوي کور لپاره به یو لک او شپېته زره روپۍ ورکولی شي. خو بیا د باړې او تیرا ځینې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسګونه کورونه د سروې نه پاتې شوي دي. په دې حکله د باړې یو تن عقلجان پریدی مشال ریډیو ته وایي:
خپل کور د مو ویرون دی او زه تر نن پیرې واپس وطن له نه یم روغلی، ځکه چې دومره پیسې ر مو سره شته نه چې زه کور پرې جوړ کړم. و چې هغه پیسې نه یې مله مله شوي چې دا وایي چې څلور لکه روپۍ در کوم و یو یک لک ساټ هزار روپۍ در کوم، نو چې هغه مله روکې یو دوه کمرې خو پزون لا جوړې کم.
او د تیرا میدان یو تن کپتان پردی وویل:
کوم سر به واده څلور لا کور پوچ هغه کورونه د خلکو ویرون شي وسی، نو څو کورونه د سپوتې چې هغه سر به نو شوې په څو خبرو باندې فریشه دو نو مرا بولی نه وشي چې غول د سر به دوباره غول منځوره شي وغه ټول د خپل خپل حق پر اسې کی ځکه چې هغه حقدار خلک.
د کبیلی سیمو د بیا بحاله څنګه د خیبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف وای چې دوی د خیبر ایجنسی خلکو لپاره په خیبر هاوس پی خبر یا د پولیټیکل ایجنټ په ودانۍ کې خپل دفتر خلاص کړی دی او د هر ډول شکایت لپاره ورسره متاثر شوی خلک رابطه کولای شي. او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې شوي دي د هغې په حق لدی دوی ته معلومات ورکړي. یا د دوی چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو او په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه کورونه وران شوي او سوځول شوي دي. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیس بک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیس بک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ٹویٹر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږو بجو بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. په اسلام آباد کې د یو شخصي ټلویزیون په دفتر نامعلوم وسلوالو برید کړی چې پکې د شخصي ټلویزیون ای آر وای نیوز په وینا یو کارکونکی جوبل شوی دی. د دې پیښې پړه وسلوال تنظیم داعش اخیستې ده. دا وزیر اعظم په شمول اعلی چارواکو د دې پیښې غندنه کړې ده. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان په دارالحکومت اسلام آباد کې د چهارشنبه په ماښام د یو شخصي ټلویزیون په دفتر لاسي بم برید او ډزې شوې دي. د شخصي ټلویزیون ایر وای نیوز د اسلام آباد مشر صابر شاکر په وینا چې په دې برید کې د یو کارکوونکي ژوبل شوی دی او د دې برید پر وسله وال تنظیم داعش د افغانستان ډلې منلې ده. صابر شاکر خپلو خبرو کې زیاته کړه، داسې ښکاري چې دا یو هدفي برید و، ځکه چې تېره ورځ د دې دفتر کې یوه غونډه کېدونکې وه. د ده په وینا چې لږه موده مخکې د امنیتي ادارو لخوا د نورو مطبوعاتي ادارو په شمول ایر وای نیوز ځینو غړو ته هم احتیاطي تدابیر د اخستو ویلې شوي وو. دې زیاتوي،
موټر سایکل پې دو لوګ آئے تھے جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے، اور
په موټر سایکل دو کسان راغلی وو. د چا چې مخونه پټ وو، نقابونه یې اچولی وو. هغوی زمونږ په دفتر لاسی بم ویشته وو. په دې موقع زمونږ چوکیدارانو په هغوی ډزې وکړې، خو هغوی وتښتېدل. په دې برید کې زمونږ یو سیټلایټ انجینیر جوبل شوی دی، هغه اوس په هسپتال کې دی. دغه وسلوالو څه پمفلیټ یا کاغذونه هم غورځولي وو. په هغې کې لیکل شوي وو چې د دولت اسلام یا خراسان له اړخه د برید ذمواري اخیستې کیږي، او په دې کې هغوی دا هم ویلي وو چې ضرب عضب اپریشن د امریکې په خواهش روان دی او میډیا یې ملګرتیا کوي، نو زمونږ جنگ به میډیا، حکومت او فوج سره روان وي.
ساتھ دے رہا ہے، لہٰذا ہماری یہ لڑائی میڈیا کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ چلتی رہے گی.
اسلام آباد پولیس لخوا د پیخی په اړه تحقیقات روان دي. د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مشر افضل بٹ مشال ریڈیو سره په خبرو کې اویل چې دا یو نوې پیخه نه ده، بلکې د تیر کال په شان په شخصي ټلویزیونو شوې د بریدونو یو تسلسل دی. د څه د مخنیوي په اړه چې حکومت او مطبوعاتي ادارې دواړه پاتې راغلي دي.
حکومت نے اور مالکان نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے کہ جب آپریشن
حکومت اور مطبوعات و ادارو مالک کانو موږ سره سلوزونه کړی وو، نو چې کله آپریشن ضرب عضب شروع شو او ورسره قومي اکشن پلان جوړ شو، نو د نیشنل اکشن پلان تر لاندې د مطبوعاتو ځینې غونډې وشوې چې پکې د مطبوعاتو نماینده ادارې، داخله او د اطلاعاتو وزارت هم وو. په دې کې ما د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشري کوله، نو سیکورټي په حواله سره خبرې د مالکانو د کولو لپاره وي. اوس د حکومت خو د پرونی پیښه نښکاري چې نه حکومت او نه د مطبوعاتو مالکانو خپل ذمواري پوره کړه.
د پاکستان وزیر اعظم په شخصي ټلویزیون ایر وای نیوز د برید غندنه کړې ده او د پیخې ککړ وسلوالو د نیولو احکامات یې جاری کړي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید په وینا چې په صحافت حمله په جمهوریت حمله ګڼي، د ده په وینا چې وسلوال کم نوم هم کی دي، د هغې خلاف به سخته کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر ویان لیفټیننټ جنرل عاصم باجوا د ټویټر د لارې ویلي دي چې د دې برید غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعاتو سره ولاړ دي. د ده په وینا چې د پاکستان اولس د وسلوالو نظریه رد کړی ده او ملک حکام د وسلوالو خاتمه لپاره پوره زم دي. یاد دي وي چې تیر کال هم د پاکستان په ځینو ښارونو کې په مختلف شخصي ټلویزیونو بریدونه شوي وو چې پکې مرګ ژوبله رامخته شوې وه.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان ولسی جرګه د سولې د خبرو د بیا شروع کولو لپاره د اسلام آباد د سلور اړخیزه غونډې هرکلی کوي. وایي چې افغان حکومت ته پکار دي د دې عمل په وړاندې بوتلو لپاره ذمهوارانه ګامونه پورته کړي. په دې هکله تفصیل د یوسف زدران رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي، د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنګټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله مند کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریکه شي. ښاغلی ابراهیمي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویې ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلورو اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی وو، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزنه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر یعنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام له اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړې او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنګټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د مجید بابرنا د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته به اجازه ورنه کړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. د پاکستان لخوا د دغه غبرګون فصله هغې راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان تر څنګ تر نورو غیر مستحکم هیوادونو خبره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسوی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو، اورکزو او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسله والې ډلې غړي نیولي دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي برید تر شا یې لاس دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې نورې زیاتې کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې د میرامشاه او میرلي بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د یو شخصي ټلویزیون په دفتر نامعلومو وسله والو برید کړی دی چې پکې د شخصي ټلویزیون ای آر وای نیوز په وینا یو کارکوونکی جوړ شوی. د دې پېښې په اړه وسله وال تنظیم داعش اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم په شمول اعلی چارواکو د دې پېښې خندر کړی ده. د ترکی په جنوبی شرقي برخه کې په یو پولیس سټېشن باندې د چاودیدونکو موادو نه ډک یو موټر په واسطه برید کې 5 کسان وژل شوي او لږ تر لږه یو کم څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د انډونیشیا سرخار جاکارتا د بمی چاودنو لړۍ لړدولې ده او پس له دې د ډزو او نورو چاودنو راپورونه دي. پولیس وایي چې په دې بریدونو کې د څلورو برید کوونکو په ګډون 5 کسان وژل شوي دي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. او اوس ترته د پاکستاني ورسپاړو د اداریو مهم ټکی اوروي. د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله.
وحدت ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړي دي کوم چې د امن لارې ته نه راګرځي. ورسپاڼه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپاڼه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او داسې ښکاري چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکي موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرستې سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکي خبرې کامیابې شي. آج ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک نه متعلق رپورت پیش کړی شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې په یاد سړک باید 12 صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و به په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورسپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملہ د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منظور کړي او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کړمبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو
خبر دا وی چې د سیاسي ګوندونو کمې اندېښنې دی حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللې شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې فاټا کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلي سیمو اولس ته آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله به د فاټا اولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورځپاڼه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي، نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د اولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دوی ګڼي چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز ونه درېږي او په روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغې دې د اتفاق سره عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایم ورځپاڼې په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال په کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې ښځو ته د برخې نه ورکول کېدو موضوعاتو باندې خپله لیکنه خبره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون باشان اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادې ورځپاڼې د یوه خبریال پر کور چاپه وهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویارک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخښنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معامله یې ډېره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشي په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز خبریال د کور تلاشي کېږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورځپاڼوایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یو پلان مخته راوړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو په رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یو غونډه جوړ کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کېږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشي کولو په حواله د ایرانی چارواکو شکریا ادا کړی او ویلي دي چې ایرانی چارواکو یو خودغه کار زر کړی دی او بلې د دوی د ځواکونو سره ښه چلند کړی دی. د ایران سمندري ځواکونو د نهې په ورځ لس امریکایان چې په دوو کښتیو کې وو نیولې دي او 13 ورځ خوشي کړل شو. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه ریپورت د احمد شهبه ناورو.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشي کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یو ته هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقیف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جانکیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشکېدو لپاره ډېری هڅې وکړې.
the Iranian authorities.
زغوانم د ایرانی چارواکو له همکاري او سمدلاس حاسمنه وکړم کله ناکله د شرایط رامنځته شي چې څنګه چلند ورسره وکړو کنه وضعیت ممکن له کنټرول بهر شي زه د ایرانی چارواکو سمدستی او مناسب اقدام ستایم.
The Iranian authorities.
د سیشن بی پورس دوه امریکایي وړې کشتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخل شوې چې ایرانی ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونو بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشې کړل، خو په واشنګټن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشې کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دی خوشحاله دی چې د خبرو او یو بل ته په درناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او ګواښونو کار وانخیستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوې پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکي ستونزو له امله له کویته تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د چهارشنبې په ماسپښین دا کسان له دواړو کشتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کشتۍ ته چې الوتکې لیږدوي وسپارل شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډېره سخت
راغلي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ترڅنګ وسې کوي وی خواته پاکستاني چارواکي وای په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره پالیسی جوړه کړې ده. نو بلې خواته د ماحولیاتي چارو پوهان وای چې حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي افتونو په اړه خلکو ته د پوهاوی ورکولو په لړ کې ډیر کم ګامونه پورته کړي. په دې موضوع زموږ همکار انیس اجمل دا ریپورت جوړ کړی دی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
د پاکستان د آب و هوا د بدلونونو وزارت ویان محمد سلیم د شروع پروس مشال ریډیو ته وویل چې د موسمي بدلونونو په اړه خپل وړاندیزونه صوبایي حکومتونو ته ورکړي دي چې دا شان کروندګرو او خلکو ته داسې پوهاوی ورکړل شي چې په خرابو موسمونو کې هم خپل فصل وکرل شي او ځان د قدرتي افتونو په وړاندې خوندي وساتي.
په پاکستان کې د تیرو پنځو کلونو نه داسې یو حالت دی چې د موسمونو په بدلېدو کې خواوشا د څلورو ورځو فرق راغلی دی. د پشکال بارانونه هم د خپل موسم نه مخکې کیږي او ډیر زیات وشي. هلته بیا د واورې ګټان هم په ګرمۍ کې ویلی شي چې دا شان د سیلابونو شکل اختیار کړي. خو بیا په سګنی جمی کې په ځنو سیمو کې واوره هم تقریبا 50 ورځې مخکې شوې ده او د جمی بارانونه 60% شوې دي چې د کروندګرو او معیشت لپاره ډیره د خطرې خبره ده.
محمد سلیم وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په ځنو ریډیوګانو او ټلویزیوني چینلونو هم خپل د پوهاوی پروګرامونه چلوي. خو بیا د ماحولیاتی چارو پوهان وای د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي آفتونو په اړه خلکو ته د پوهاوی ورکولو ډیره کمه پاملرنه کړې ده. په پیښور کې د سرحد کنزرویشن نت ورک مشر ډاکټر عادل ظریف وایي چې د موسمي بدلونونو له وجې نه یوازې معاش او زراعت ته زیان رسیږي، بلکې ورسره ډېرې نوې بیماری هم پیدا شوې دي.
کم ترقی شوې ده په ټوله دنیا کې دوه درې سو کالو راشي او په دې کې د سکاره ډېر استعمالې ده، د هغې نه پس پټرول او د کیمیایي کم تبدیلی راغلی دي په موږ په ژوند کې کتا او اوس چې څنګه آبادی ډېره سیوا شو دې کې تبدیلی او بدلون ډېر زیات رالو. په دې وجه ګلوبل وارمنګ ستې چې کم دی نو زموږ په موسمیاتو باندې مسله راغلی ده. دلته ګلیشیر دې ماتیږي او د ګرمایش په وجه ډېر زر زر دا غوډې کیږي، نو په هغه باندې یو سیلابونه ډېر سیوا را روان دي.
عادل شریف وایي چې پاکستان او افغانستان د ملګرو ملتونو د موسمي بدلونونو په لیست کې په او 1500 هیوادونو کدی چرته چې پراتلونکي کې د لا نور موسمي بدلون امکانات دي. الته په پیښور کې بیا د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر مشتاق شاه وایي ک په نړیوالو په خاصه توګه په پاکستان کې د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوی ورکولو مهمونه اونکل شو نو معیشت او د خلکو ژوند ته د موسمي بدلون سره تړلي ستونزې زیاتې دي.
موږ
کا موسم بدلی دن بہت زیادہ موسم انٹینسٹی گرو نہ تقریباً صدی شروع سی ہوئی سرا سرا پاکستان کی دا ڈیزاسٹر زیاد سی ہوئی ہو منگا آگاہی گرو نہ آگاہی منگا دو ہزار پنجم یا دو ہزار لسم نہ بس دیا خلک دی طرف تھا لکھ دیا توجہ شروع کری دا دا سی ذہن میں کہ اگر وہ مخ کی دی وہ پلا رکھی نہ آگے تھا حکومت تو پکار دے کہ خلک تو دا آگاہی ور کی دے کے کور جوڑ لے شی یا سرکاری طور پر دا سے قانون جوڑ کی کہ اگر دے کے بے خلک وہ پلا رکھی کور نہ نہیں جوڑ لے.
ڈاکٹر عادل ظریف بیا وای کدا پاکستان حکومت دا آب و هوا موسمی بدلونونو مسله جدی اغسته وی نو په 2013 یو لسم او سوار لسم کې سیلابونو او تیر کال په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ سپو کې د شي فصلګونه کسان نوی وشلې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا وخت درته وړاندې کوو. تاندې هیلې د خزو لپاره ځانګړې خبرونه په دې کې به واورئ چې اورت فاونډیشن په سوات کې د خزو لپاره اسمبلی جوړه کړې ده چې د سیمې د خزو د مسلو د هواري لپاره به کوششونه کوي. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته فرخند اسد جوړوي.
په تاند هیلې خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په سواد کې د ښځو په اسمبلی خبرې کوو
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي، یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه. چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي.
دا چې دا اسمبلی به د ښځو مسلې څنګه هواروي.
لکه نن سبا چې موږ ته کوم دغه تر پیښه ده نو هغه دی د خودکشۍ په نوم باندې جنکۍ مړې کول.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن لخوا د ښځو لپاره یو ځایي غیر رسمي اسمبلی جوړه شوې ده چې هغوی به پکې د ورپېښو ستونزو په اړه خپلو کې جرګه کیږي او د بحثونو وروسته د خپلو فیصلو سپارښتنې به د پاکستان مرکزي، صوبایي او دغه ډول ځایي حکومتونو ته وړاندې کوي. د دې په خبره د دې غیر رسمي اسمبلی په مرسته به نه یوازې ښځې په خپلو حقونو خبرې شي، بلکې د دوی کړې سپارښتنې به په حکومتي قانون سازۍ کې هم یو لویه مرسته وکړي. د دغه اسمبلی سپیکره په سواد کې د خویاندو د جرګې مشره تبسم عدنان وټاکل شوه. تبسم عدنان وایي دا د سیمې د ښځو د مسلو د هواري لپاره یو ښه ګام دی.
د دې سره خو به ډېر زیات موږ ته مدد میلاو شي. لاول خو تاسو چې وړمبې نه هم د اول نه هم د خویندو جرګه چې دنه هم یو داسې قسم پلاتفورم دی لکه څنګه چې د اسمبلی جوړه شوه او هم دغه کارونه پکې کیږي چې کوم په دې اسمبلی کې کیږي. خو د دې سره بل غټه فائده به موږ ته دا وشي چې په دې کې کوم کونسلرز شامل دي، د حکومتي چارواکو کوم خلک چې پکې زموږ سره شامل دي، نو هغوی به موږ ته په بهتره طریقه باندې نور هم هغوی به موږ ته خیر نشي ویلی، خو د هغوی او د کمیونټي به لینک زیات جوړ شي. چونکه د مخکې نه هم خویندو جرګه داسې یو پلیټ فارم دی لکه څنګه چې اوس دا اسمبلی فارم شوه په سوات کې، نو په خویندو جرګه کې هم دا قسم کارونه کیږي، هم په دې رنګ باندې د زنانو مسایل اجاګر کیږي. خو موږ په هغه کې فیصله سازی کوو، موږ په هغه کې باقاعده ډیسیژن اخلو، فیصلې ولا کوو. خو د دې اسمبلی په تھرو باندې دلته کې کمی فیصلې چې موږ د خویندو جرګه کې کوو یا کم مسایل چې ښځو ته تر پیښه دي یا هغو مخه کوي، نو د هغه مسلې به موږ خپل حکومت ته په اسانۍ سره خپل کم زموږ چې ګورمنټ دی هغو ته په اسانۍ سره موږ ویلی شو او زموږ او د هغوی د منځه به یو لینک جوړ شي. دا اسمبلی زموږ او د هغو تر منځه یو لینک دی.
د اورت فاونډیشن ځای مشر نثار عالم له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې اسمبلی لپاره یې د سوات له بیلابیلو تحصیلونو 33 ښځې ټاکلې دي چې پکې نرښځیانو ته هم استازیتوب ورکړل شوی دی.
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته د زنانو رسایی نه کیږي، یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه، چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي څومره هم فیصله سازي کیږي، هغه د ضلع په سطحه کیږي که د تحصیل په سطحه کیږي که د ویلیج کونسل په سطحه باندې کیږي که په پروینشل لیول باندې کیږي صوبائی سطح باندې او که په قومي سطح باندې کیږي، چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار وکړي.
بلخوا تبسمدان وای په دې اسمبلی کې خوځو ته پر ورپې خوستون زبا خبري کوي، د هغوی ستونزې به په ډاګه کوي او بیا به د پاکستان واکمنو ادارو ته سپارښتنې کوي.
ګورئ زه د دې شنه چې یم نابلده نه یم، د دې خبرې نه زه بالکل نابلده نه یم، چونکی ماته ستا په وخت کې وی پاوله کې چې خویندې جرګه آلریډي یو پلیټ فارم دلته دې شته، نو د زنانو مسلې چې راشي دلته کې او مونږ ته تر مخه شي نو مونږ به ظاهر خبره ده چې مونږ به د هغې دپاره اسمبلی ده د دې دپاره چې مونږ په هغې کې قانون سازي د هغوی دپاره د قانون سازۍ کوشش وکړو، خپل لیجسلیټرز په دې مسلو کې شامل کړو، هغو ته مونږ دا مسلې ورسوو. نو کومې مسلې چې په پریورټي بیسس باندې دي، لکه نن سبا چې مونږ ته کومه دغه تر پیښه ده، نو هغه دی د خودکشۍ په نوم باندې جنکۍ مړې کول، جنکۍ مړې شي او د غیرت په نوم مړې کړي، یا په څه وجه باندې مړې کړي. دوه درې کیسز ماته تر مخه دې چې راغلل چې هغه مړې کړي او بیا وایي چې خودکشي کړې ده. نو دا یو ډېر اهم ایشو دی، دسې نور ایشوز دي، د کوم عمرې ودونه دي، دسې په دې کې سوري دي، دسې په دې کې نورې هم ډېرې مسلې دي، تشدد ټول تاسو پکې ټول پکې راتلی شي په تشدد کې. نو دا ټولې مسلې چې دي نو دا مونږ مخې ته وړی شو او مونږ هغوی ته مخې ته د هغوی سره په دې باندې خبره کولی شو. بل خبره دا ده چې زمونږ ټیک ته د پښتنو معاشره دي چې ده چې یوه زنانې اواز چوتول چې دی نو دا یو ډېر بد ګڼلی کېږي او د هغوی د کور نه راواته هم ډېر بد ګڼلی کېږي. نو د دې اسمبلۍ په تھرو او یا بیا زمونږ د خویندو جرګې غونډه کې پلیټ فارم په تھرو باندې هغه زنانه ته د کور نه دومره بهر ته وتو ته اواز ضرورت نشتی، مونږ مخې ته د هغې اواز بوتلی شو، مونږ د هغې دپاره ناست یو چې د هغې اواز پورته کړو او د هغې د مسلې حل راوباسو.
د دې اسمبلی مرستیال سپیکر د سوات سیدو شریف ساجدا افتخار وټاکل شو، هغه د سیدو ون کونسلر هم ده. ساجدا افتخار وایي د دې اسمبلی له لارې به دوی د ښځو د مسلو د هوارولو کوشش کوي.
دا یو پلیټفارم دی د ښځو د حقوقو دپاره، هغه ښځو دپاره چې کوم هغوی ته د هغوی رایټس نه لري په قانون سازۍ کې، نو د هغې دپاره دا پلیټفارم تیار شو او د ښځو په حق دا اسمبلی کې تیار شو. نو د دې کې مونږ د ښځو ته چې کوم ته د هغوی رایټس نه لري نو هغو د ورکولو کوشش به مونږ کوو. د دې دپاره به مونږ دا طریقه کار کوو چې دا یو پلیټ فارم تیار کړو د دې دپاره، نو د هغې دپاره به مونږ دا ښځې د ښځو سره ملاویږو، د هغو د مسالې نه به ځان خبرو او بیا به په هغې باندې دا ټول خپلې کم خود سره به مونږ خپلې فیصلې کوو او بیا به هغه مخې ته کم ځینې چې مونږ باندې ځایي اسمبلۍ په سطحه باندې یا د یونین کونسل په سطحه باندې هغه چې حل کېږي نو د هغو دپاره به مونږ مخې ته ځو او هغه به حل کوو.
ساجدا افتخار د اهم وای مخکې داسې څه پلیټ فارم نه وو، ولې اوس خزي کولای شي دوی سره د خپلو مسلو په اړه رابطه وکړي.
ډیر مدد پته ملاو شي، مخکې نه داسې یو دغه نه وو د خزو د پاره یو داسې پلیټ فارم نه وو تیار شوی او اوس لکه د زه چې ویم زما په خیال باندې دا یو ښه قدم دی د خزو د پاره د خواتین اسمبلۍ په دې په ذریعه باندې به ښځو ته ډېر د هغوی کوم چې حقونه دي هغو ته کوم د هغو کوم رایټس دي هغو ته نه ملاویږي، نو د دې په ذریعه به هغو ته خپل خبره مخکې کېدو کې ډېر دغه ملاو شي. مسلې د ښځو دا دي چې د چایلډ میریج شو د کم عمرې وادونه چې دي نو ماشومان چې واده کېږي د هغوی نه تپوس نه کوي، په دې کې بل د دې قانون سازي شوې ده او عمل درآمد کې لا نه دی شروع شوی په خیبر پښتونخوا کې، سملې د دا پېښ شوی دی خو لا عمل درآمد پرې نه دی شروع شوی. بل دا دي چې کوم فیصلې چې دلته ښځې کوي سړي کوي خو ښځو ته هغه فیصلو کې هغې ښځې نه شاملې، دا هغوی چې دي کوم لکه اوس د خپلې مرضۍ واده شو یا د جایداد پیسې شوې رونه چې دي په خپل جایداد کې حصې نه ورکوي نو دې چې ډېرې مسلې دي چې هغو ښځو نشي په خپله حل کولی، نو چې دې دا خواتین څنګه جوړه شوه او دا کسان راتېرېږي، دوی به خپل باقاعده هغه خپل مسایل به هغه مونږ ته وایي او مونږ به مخې ته کم ځینې حلال کېدو کوشش مونږ هغو ته کوو. دې ته خو اوس هم هغه شانتي دغه نشته، مسلې نشته چې کومه ښځه مو مخې د کور نه نه شو راوتی. بهر هم په کلیو کې داسې زموږ خویان دي شته چې هغه د کور نه نشي راوتی که نه، نو اکثر خپل مطلب ګاونډیان شو یا داسې ښځو سره میلاو شي خپل مسلې ورته ووایي. نو زموږ ټلیفون نمبر هم او بلکې زموږ راضي هم دا ښځې مخکې نه هم داسې راضي، نو اوس چې دی نو اوس دا اسندي جوړه شوه، نو مونږ به ته که چاته څه مسلې خیر د ټلیفون په ذریعه مونږ ته وینا کولی شي مونږ ځان رسوو.
تبسم مدان وای اکثره د خزو د وجنې په خوته د خودکشي نوم ورکل شي، نو دوی به کوشش کوي د دې سملې لارې حقایق ته ورسیږي او د سیمه پولیس او انتظامیا پر دې خبر کړي.
جی بالکل، زموږ ترشته پکې خو دلته کې مسله دا ده چې هغه ولا کله د خودکشي نوم ورکی، نو باغې کې بیا نه د جنې مور غټ کوي نه د جنې پلار غټ کوي، نو موږ ته غټ هډن په دغه ځای کې جوړ شي چې د هغې دپاره بیا یو کس ود نه کوي، ځکه آلرېډي هغې له د خودکشۍ نوم ورکړلی شوی دی. دې کې اوس داسې جنک شته چې هغوی ما ته کال کوي، زه اوس غواړم چې د دې خبرې دې حل را ووځي چې آیا یو جنۍ ما ته کال وکړي او هغه ما ته خبره وکړي، ما ته ووایي چې ما ته دا مسله ده، زه د کور نه نه شم راوتی، ما له یو پیر زهر را کړي دي، دې ته الزام لګولی دی چې تا د خودکشۍ کوشش کړی او که تا د دې نه بل قدم اوچت کړو پتا به شپږ میاشتې قید خېږي، حالانکه دا زهر ما پخپله نه دي خوړلي، دوی بیا ماله میده هم د دې خبرې د پاره واش کړی ده چې ما پرې شرایط کوي. نو زه وایم چې هغه ما ته په بار بار ټلیفون کوي، زما سره سلار نشتی بغیر د دې نه چې هغه ما ته یو اپلیکیشن راولېږي یا ډی پی او ته اپلیکیشن وکړي یا بیا داسې سبل ته لاره اختیار کړي، نو د هغې سره هم سلار نشتی او زما هم ته رسایي نه شي کېدی، ځکه چې دا غیر قانوني ده. نو مونږ غواړو چې داسې دي مونږ ته کال سینټر دی راته جوړ شي یا دسی ایمرجنسی کوم چې دا تر پیښه چې اوس یو زنانه ته مسله دا یا ورته چې دې لپاره زمونږ ګورنمنت چې دسی اقدامونه پورته کړي چې دې د دې مخنیوی مونږ په اسانۍ سره وکړو، یا مونږ چې څوک مسله وایي چې مونږ د هغې حل په اسانۍ سره راوباسو.
د اورت فاونډیشن مشران وای د سواد غونډې د خزو اسمبلی به د خیبر پښتونخوا سلورو نورو ضلعو ته غسوي. دغه اسمبلی یو کلنه موده لري او پر بل کال به بیا ټاکنې کیږي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
سر نیامت رونو سوله پکی زده فرشتی دامن خدایا زمونگ ملک تکری را تولی
مونگو تری رسولی مونگو تری رسولی مونگو تری رسولی مونگو تری رسولی پائمان دے جنگ لو تھلے سرو مان دے